السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو په خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، مثلث او اوم ورځ. هغه کسان چې لوی اختر نن یکشنبه منځي، هغوی ته د دې ورځ نیکمرغه وي. هغه کسان چې لوی اختر سبا دوشنبه منځي، دوی ته هم د لوی اختر مبارکي وایو. نن د یکشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا 8 د جون میاشتې 14. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو او مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی سوی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو بهېدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو ویډیوي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ټرافیکي پیښو ته د اشاره په لړ کې ویلي،
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلی چې خلک دی د نورو د خونیتو په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي د زوډه ډو کړی. د اسرائیل پوز وایي چې اته سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنه کې وژل سوی. د پوز ویان دانیل هاګاری تیر شپه نو وخت ویل د دې سرتیرو زغرګاړي د یو ایشول سوی ماین یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نشه سوی. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پوز د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسیدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 249 نور یرغمل شول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. او د اروپا د ملتونو جام د 2023 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوې. تېره شپه ایټالیا وتمنید البانیا ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي. تېره شپه په بله مسابقه کې هسپانیا 3-0 په وړاندې کرویشیا ته ماتې ورکړه، او تر دې مخکې مازدیګر مهال سویس 3-1 په وړاندې هنګري ته ماتې ورکړه.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي؟ په افغانستان کې د جون 14 له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې، چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100,000 نجونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تېرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده، هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 130 حوزو کې یو نجلۍ هم له لیسې نه وفارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څکم دوه لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې دوه یې د مې په وروستیو نه کېو. د بشری حقوقو د نړیوالې څارونکو ډلې ګلوبل ټیرریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 1,800 بریدونه شوې دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوښوم د خبرونه ملمنو ته د سکایپ لارې له کاناډا لیکوال د شزو مدني فعال شاعر شفقه خپلواک را سره ده. د دوی هر کله کوم عبدل ته پوسټیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ملیحه امیرزاده را سره ده. تاسو دواړو هر کله کوم اغل خپلواک لمړی کتاب سره شم تاسو د دې زر روزو د شونځو د بندیدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرا نومیږي مصور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان څلور دیرسو ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړي دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختی دي، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشټاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله به خصوصا هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتما په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو. له ملیحه جانې له تاسو په واورو، په مشال رادیو کې د پاکستان دننه د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي، تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دی هغه خبره کوو. بالکل، چې کله داسې څه پیښه وشي نو مونږ یې ته کوریج ورکو. په دا می کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي. او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یو په شوا تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شانتې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پیښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی.
له دوی نجونو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغه نجونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغه د سیمې چې کم اوسیدونکي دي داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغوی اندېښنه ښکاره کوي. هغوی وایي چې په کار د جینکو سکولونه چې دي د یو خوندي ځای او ګرځي، ځکه چې دغه یوازینۍ وسیله ده. دلته به زه دې ته یادونه کول غواړم، ستاسو پام به راګرځول غواړم چې قبایلي سیمې چې دي هلته مخکې داسې د تعلیم رواج چې و هغه کم و خو نسبتا نو زیات شوی دی. د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي، خویندې چې دي، هغه سکولونه ته واستوي.
هغه خپلواک د خپګان په ډیورنډ کرښې خواته هم نجونې غواړي چې مکتبونه ته ولاړې شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګومان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سې لري. همداسې ده؟ تاسو سره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافق یم. لکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به وایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې، بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایت زیات شول. هغه نه پوهېږم چې څو سوه مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې و یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه و چې کونډه وه، هغې به هره میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کاله وړاندې لیلې ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پې واخیستلی سي. یعنی دغه شی په تیرو زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته د عام سوی دی، عادي سوی دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی. هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې یو هېڅ تغیر به نه کوي، او همدغسې دي چې په شپاړسمه او نولسمه پېړۍ کې همداسې وي، همدا وو، څوک یې دا تغیر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا
ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه. هغه د باچا خان تحریک له ملهجانې اویاتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سر دریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه، او هیچ هم مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخ کې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپل لونه سکولونه تولیږي، او څه داسې عناصر ورته ویلی شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخ کې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
مخالفت نه کېدو کې ولې خلګو وسلې تر اوسه پیغه وخت کې لا خلګو سره ډېر وی کنه؟
فکر کوم دا وی مبارزه به چې واغه په ډېره قوي به چې وی کوله. نن سبا مبارزه کیږي او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جینکو زدکونکو لپاره نه کیږي، بلکې د پله هغه غاړه چې افغانستان کې کمې خويندې دي وی چې کم تعلیمي صورتحال دي، نو په دې باندې په پیښور کې په مردان کې د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالانی دي جنکه دي خزي دي په مختلفو شوبو کې انتر دي چې سړی غوي داسې لاریونونه کړی دي، احتجاجونه کړی دي، نو غوي هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې خو به هر څه کې نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کې دي چې هغه مبارزه زیاته کوي وا اوس هم کېږي، خو نه پوهیږم چې ولې هغه خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت اوکی اولیونه کی.
شفیق جان خپلواک، ته مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا نړوي، مثلا یو راپور څه اشاره وکم په 2013 کال کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته وویل او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک مسؤلیت نه اخلي، دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وو پاشل سول، ځانمرګي بریدونه پرې وسول، د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حد اقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. پرې یو وخت سی و چې دغه وسنۍ افراطي ډلې چې دي دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی، او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکم ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره، چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي. یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول ټولنیز
فعالیت. وبخښئ، تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کېدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغه کې د وی ټولنې نشنالیزم پیاوړی وي، دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي، خو همدغه هلکان کېدای شي چې بل ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره، نجونې فرزن د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی ویلکه توتکۍ بې ازاره دي، یعنی دلی چا سره نشخړه کوي نه جنگ کوي نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخي سره نه دز کړې دي نه چاودنه کړې ده او چې مکتب هم ولا دې څول نه کړې
ده. خځې همیشه اته د تاریخ وګدو کوم کته سی وګوري کته سی نه وځي د دغه جلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم کته سی وګوري کله چې باغوي مثلا د هند افریقا د غزوین تتل د دوی خبره بداوه چې موګه د دوه ځای کې خځې ډیر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کو. مثلا اته کداغه تیر څو کلونو کې اته کله چې امریکا افغانستان ته راتلله یو شعار دغه وکنه، یعنی نه یوازې د دوه ډلو بلکې خځې په عموم کې د سیاستونو کاغه د نشنالیزم سیاست دی، کاغه د افراد دی، کاغه د تفرید دی، که د هرې بڼې دی، ښځه یو ډول په مرکز کې ده. لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو، زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په پیسه کې ځینې تغیرات راوستل او دې ته ټولنه آماده نه وه او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله یا ولې هغه تغیرات راغلل، که نه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغیرات راولي، ولې راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کار ول کېږي. زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده، او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر علي ملحجان د اوسنی پاکستان ته چرته دقت وکړو. ګوره کلونه مخکې بنظیر بوټو په پاکستان کې ډیر رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګوري حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره ستور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري، په تیرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته، له پېښوره تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان، د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتون کې چې له مشال سره خبرې کوي، څه وایي دوی؟ څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی شیبر صاحب، هغه خو مختلف کیدی شي. نو یو خو زه به وایم چې ټولنه چې ده هغه د تندروی طرف ته چې روانه شي، نو دا قسمه پیښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي، هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل ای باید چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي، دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پیښې چې کیږي، نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کیږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي. لکه تاسو ذکر وکړو، بېنظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو ولنه وزیر اعظم و، نو دا یو ښه مثال دی. خو علتونه عمدغه دي چې تر څو ټولنه چې دا غخ په ذهنیت بدل نه کړي، نو داسې قسمه پیښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کیږي، په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کیږي، په نور جنسي د تیرې پیښې به کیږي، تختول کیږي، به پس د زور زیاتی پیښې به ورسره کیږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده، ځکه دا ټولنه چې دا هم د خلکو نه جوړه
ده. بیا هم راشم یوسه کوم کې چې له افغانستان وسوتلې د ملالۍ څرګندونه لرو، بیا به بیرته به سره وګرځو.
کله چې مکتبونه بل شو، زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شو. زما د ټولګیوالو حق چې په خپل ژبه په خپل وطن کې درس وایو. که مکتبونه خلاص وای، زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم، خو زما ټولګیوالو اوس هم په کور ناست دي. د افغان انجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د انجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو، او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي.
اغلی خپلواک، د ملالۍ جانې څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې چونې هم دا خبره کوي، ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې لښوزو سره د خوشونت یا د شوزو د حسو د مخنیوي یو شو تحلیل وړاندې کړي الته د دوی بنیادونه دي ټولنو، لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي هغه خو طبیعي خبره ده، خو دام غواړي چې ټولنه په پښو درېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چک چکې وکړي، ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
یو خو لکه ما مخکې چې وویلې هغه تونلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري، تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده د افغانستان اوسني وضعیت که تاسو وګورئ د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځه پکې هیڅ واک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ له د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بل اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا و چې ګوند خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دین لرې کېږي، نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه زموږ جهاد ځکه روا دی، نو که ته شلو کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه ده تی په یو دو ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی او موږ دا تغییروو، شرعي کوي او د دوی په اصطلاح شرعي کوي او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپل ښکارا نشي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولای او خپل په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډیر زیات بی بنیاد دی. اوس ښایي دوستان نور دوستان ممکن بیلابیل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې، ګومان کوم ډیر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دی. او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري هغه بیا پرته له هغه
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډیره اوږده ده، د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امرسانی هسی خبره ده، ځکه کله وایم کاش کې هیڅ نه وای ویلي چې تر امرسانی پورې، ځکه چې امرسانی خو ته یو امید ورکوي یو چاته، کنه لکه دا خبره کوي چې قوه درېږه دغه شی به سم سي زه بیا دا کار کوم. یو دلیل چې افغانان ډیر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه ښیي ګومان کوم، یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوې، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي، د کډغه نصاب له شریعت سره سم نه دی، ولې الکانت تدریس کیږي؟ که د موګه مکتب چاپیریال که تاسو وګورئ، زه په افغانستان کې اندغه ته پرابې بلخی کې ما درس ویریدم، زموږ ټول استادانی خځوی، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمالی می خځوی، زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه و، پرته زموږ د دنیا ته له استاد د چسپینګیره وو. نور هغه ته اېتشه موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کورته تللو، که په لاره به کوم نارینه ولید که نه، نو نور هیڅوک هم نه و، لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوي؟
البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
شفیقہ جان دے تشارہ اکڑا دلیل خبر اکڑا کا نو اگر شرعی چوکاٹ سے دی لکھ کش کے دوی دا وضاحت ور کی چیا شرعی چوکاٹ سے دی اول د جنکو لپارا دغه چوکاٹ دی مناسب نہ گنی چې دا کم موجوده نظام دی لکھ تاسو وګوره نړۍ کم زیته ورسی دا خلق سپوک مې ته رسیږي خلق نور داسې نو وختونه کوي په ساينس کې ټکنالوژي کې پاره شوبه کې خزه راوتی دی نو کداغه یا بے سواد ټوله ندوي ستري نو د افغانستان براتلون کې څنګه ویزنه پېږه کیږم او به امرسانی خبره تاسو کړه نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امرسانی دی دا نه زیات کوي د دوی امرسانی دی لکه چې دوی وایي چې د امرسانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویلي دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جنکسان وایي کنه لغه هغه دینی حساب نه هم شاته یوړي مثلا زه که خبره وکم په تاریخ کې وای د اسلام په تاریخ کې وای یوسف بی بی خدیجه د سیوکرو وای شه د سیوکرو بی بی فاطمه د سیوکرو اوس نن سبا مجتهد ته حاضر دی یوسف خپل میرمن نو مو اخلو په شرمې شو
بالکل بی بی خدیجه
خپل خور په نوم باندې شرمې شو
تجارت یې کو په هر څه
دی خو نو مو اخلو یعنی د دې خوشاک نه سس ستونز لري دې کنه ستونز لري خو کبر ته د مکتب مسلې تر اوسه شفیقه جان کده ملها جان په خبره تاسو تفسیر لري
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دې مسلې ته ګوري په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجیه وړ نه ده د دین لارخه د توجیه وړ نه ده د افغان فرهنګ لارخه د توجیه وړ نه ده د اقتصاد لارخه د توجیه وړ نه ده چې سړی وایي چې اقتصادی منابع نسته خو د یونسف ویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو ماشونه ورکوو نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نسی زما ذهن ته بل 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 هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یو انجلۍ په خپل وطن کې تر همدې اسلامی چوکاټ سره له خپل ذکر نه محرومي خبره د دین وینو افغانستان یو ځنی مملکت په ټوله دنیا کې چې جونې له دوه شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي اکثریت ټول اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بیلابیلو برخو کې دوی متخصص دي مثلا سعودي د اورستوي کې فزانوار درلوده سعودي مثلا سفیران لري انډونیزیا هم دسي ترکیه هم دسي مصر نپیګم بل هر اسلامي مملکت شیات کوي په هیڅ یو کې دسي نه ده اکثریت اسلامي ممالک او علما او د الاسر ملای مامانو نیولې به تر نورو ټول دغه خبره غندلې ده او د ښکارا له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی او که څوک راشي چې خنو خدا به په اسلام کې سعید نه وي خو افغانان مخالف دي نو ولې زرګونه خلک د خپل لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ د خپل میندو پلرونو مکتب ته لیږل کنه د حکومت نه لیږل حکومتونو خو د چا دروازه نه ورشکول چې د لور مکتب ته ولیږه د خپل میندو پلرونو خويند ورونو تصمیم نیول چې زمي خپل خور زمي خپل لور نن مکتب ته لیږم زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجیه ولري پرته له دې چې اته په دوی کې ممکن ځینی وی چې د دې خبرې مخالف وي ټولې نه وي
لکه څنګه تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لاسور ځهم جونې مکتب ته لاړې نسی د خو په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې جونې پکې ډیر تعلیم کوي دغه وسې سایه وکړي په هر وطن کې چې جونې ډیر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړي ده اقتصادي په شو ترې ده لیدل په دې خوشحال نشته لیکن پرته چرته دا راشو ملهجان په پاکستان کې څنګه دي ته اوس اندیشنې ډیر زیات شي نه دي چې دغه له دینچونو له تعلیم سره دینچونو له حسو سره مخالفتونه په زیاتې جوړي خلک څه وایي سي تشويش ډیر شوي نه دي
تشويش بالکل زیات شوی دی ځکه کومګه د روستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم زیاده قبایلی سیمه دي پښتانه دي کنه د پنجاب ذکر وزن نه کومه زیاتره دا سپېخې هم دغه وسلوال چې تاسو یې مسولیت په غاړه ناخلی ځان نه سرګندوي خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه هم دغه د چې جناکه د یو ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی روسته پاتې کې دوی ترقی نه واړي پر مخته
غوړي نو خلک
مختد مخنیوی لپاره باید څه وشي مخنیوی لپاره بالکل احتجاجونه شي ودي خلک غوښتنه کوي دوی وی چې جیناکوتا اچ کم شته سکولونه دی کې د سہولتونو غوښتنه کوي ځکه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي کنه ارزه کې بیا دوی وی چې د ریاست نه د پاکستان د حکومت نه د غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکې وسغه د شوی کیچه شوا تحصیل کیچه کما د سکول په خشیوه نو بیا خلکو ډیر احتجاجونه وکړل. بیا د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف بیا بالکل دای په هی سمدستی نوټس واغست ځکه خلکو احتجاج کو چې دغه سکیږي یوازې نه سکول و پسیما کې نو دا چې په نوټس کې واغستو هغه سکول بیرته جوړ شو او التی اوس فعالیتونه زده کړی چې دی هغه واپس پیل شي ودي. خدا خو یو سکول به داسې ډېرې پیښې چې کېږي نو کله پورې به کېږي، کله پورې به دغه جینکۍ د تعلیم نه محرومه.